یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې له یو اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د نامنویو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب د اونۍ په پلمه مو په یو راپور کې دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبره کوي.
په 1999 کال کې 2200 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي.
یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزله هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو بمباري وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسیدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشی په حواله زیاته شوی چې د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیه قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 43 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د 2 پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دین خطو په اړه څه نه دی ویلي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 5 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستې د 5 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. لازادې راډیو خبرونه اوري. د د اسرائیل جنگی الوتکو نن هم د غزې پر غنو سیمو درنې بمبرې وکړې. د هوایي حمله داسې محل کې چې لتیری اونۍ رئیس د دې پیل شوې جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې. پروند د تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاو. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حمله د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخې او د لسګونه ودانیو د ړنګېدو سبب شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوه او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنری تافور ویلی چې د اضافي واکسین ډالۍ کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې په 40 اضافي واکسین عرضه کړي نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلنکن بنن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبر وکړي. ښاغلی بلنکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلنکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل ک غوړی بیا هم دا خبرونه ولولې زدی رادیو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکارۍ سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وړمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر خغلی وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې وانګ ای له افغانستان په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دا راز خبرداري ورکړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وټل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له اوږد ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورت کې وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلنکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړې. خغلی بلنکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی شاه محمود قریشی سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات پاړه خبرې کړې. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلنکن سره ټلیفوني خبرو کې محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلل دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته پتا مده. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته پته مدي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبی بلی دي. خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوحه کې د سولې خبرو د نوي پاړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته. او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوشنۍ اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوه مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوحه کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
پوانان خپل ترمنځ ایجنډا جوړ کړي او هغه ایجنډا ته عملي شي، نه د خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دی هغه په مور باندې تحمیلي یو شی وي، او که چیرې د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کی او بیا به سبا د خپل ایجنډا جواب هم ویلای شي او د دې ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته جر سره رسیږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پښتنې ته د پاکستان جواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې د امریکا بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکاري د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خورا پورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
پاکستانی چارواکي وای اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنۍ او چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو وته سخت جوړي اندېښنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یو مجلې ته په خبرو کې دا کړي وا چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربيت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام اغلری او د پاکستان د پټکو پاکستان طالبانو حمایت کوي. د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت د غیپاړ باندې ادعا کړي. نو د افغانستان سفیر د لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه اورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه هم خبره شوې ده چې پاغه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان افغان غاړه ته د مشرانو په سرګندونو جوړي اندېخني رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسولانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټ تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو خوښوې دي یو مشرانو نه اخیسته. البته دا خبره هم کړې ده چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دي، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هوادونو مابین د باور فضا د منځوړي او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې پاړ باندې د پاکستان رول د پامه غورځول شوی دی، او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دي چینلونه دي کینالونه دي دغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په ډېره باندې سن دی ویلي.
د ازادي راډیو خبري طاهر خان چې له اسلام آباد اپ دی اړ راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته دغه ونی ورډ بولو چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستان هم هغه پخوانی خبره چې پر طالبانو د لخپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړي. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یو سولې غوښتونکي هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د زل د موضوع چیرو چې ولې په افغانستان کې جګړې بیا سختې شوې دي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان په سلور دي شولایتونه کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1015 صفر انرژي سړی خونی او زیرمتونونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونونو 15.6 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه کې تکمیل شوه 5.6 میلیارد افغانۍ است چې سوی حکومت افغانستان پرداخت شوه.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. دغه سړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. دغه سړی خونی داسې مهال جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثرو بزګرو او باغلرونکو د خپلو محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو له کمښت څخه شکایت کوه. په بدخشان ولایت کې د 1015 ډالر ارزښت د 3.2 کیلومتره کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لنډمهالې کاري زمینی رامسته شوي او ګټې اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نو موري ول چې دغه کانال د غخان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په جهل غزي کلی کې د 1015 ډالر ارزښت جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.5 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 0.99 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپای ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګټ پروګرام کوواک سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرسته وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چارې په مخ وړي. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلاد د کولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریک کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بیوزده هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د ګپټوګیا تشوي چې نور هیوادونه هم ځان ته پری خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یو شپه ورس په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلې تر 4,000 ډیر کسان مړ شوی دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وو لوی اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره د مرستې ډاډ ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزی دو سره د لغمان ورلسونه هم د نامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. لکه د افغانستان د نورو برخو په څیر په لغمان کې هم ورلسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکړه شوی دی. د ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړې وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې د او د پشان غنی کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه بعد د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وزیر ډیر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچ کوو د دې موږ دغه خبرې شریکې کړو خو بیا هم زموږ خبرې تاسو غوږ نه ورته. د لغمان ډیر شاید کار وراغونه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو تستونز جوړی نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوستا او همداشان پالنګر کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یو کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بېله دی چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او لسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر لقبل اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤلانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم لزینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي کدا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤلانو ورسره منل نه وای ګڼ کلی او ملکیان به د جګړو لقبل زیانمن او یا د خپل سیمو پرې خودو تړ شوی وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړه چې دلته عمارا نه کېږي او دا خلک د وږي وټکې پاره کېږي او بس هغه وشو بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو ساری ننګار ته
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته ور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامی عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه ونې وړاندې د ځایي نظامی مسؤلانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یارمل په وینا دغلت د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاک کړي. د لغمان امنیتي مسولان هم د دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبرمنی خوای، هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت توګواخي. د لغمان امنی قومندانې ویان شفیع الله افغانی ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او نامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مخامت او خپلې خاورې ولس څخه په کلکه دفاع کوي. موږ عملا اوس په الشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته درنه مرګوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځ وخته تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اخترس پیغام کې وسلوال طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختې دوه پر عواملو انترخي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي. په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نخونی خنونې شواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډیر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
دوه زره نوی پیخه درلو دی ترافیکی چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې منګ دوه وشل شوی تلفات لرو. یو زر وسو پنځه نوی نفر منګ په دې کې ټپیان لرو. او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په 1909 کال کې 2200 پیخه وی چې په هغه کې یو زر او یو سل نه هیڅ نفر وشل شوی او یو زرو نه سو شپږ دشتنه په دې کې ټپیان منګلرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشې توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکی کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکی مشورې هم مهمې کړي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسمه نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ مېشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساتونو د لاربندۍ لامل کېږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډیره اسانتیاوي هم برابر کړي دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډیره یو سړکونو ټرافیکي نښې او اشاره نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کیږي. کاتام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړ شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چنګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د 15 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لحمه تکلنا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پایل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنگي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاستو هم د بحث په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوي افغان شنون که او فعال ده. ورسته به نور میلمانه هم ولرو. تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبرې وکړم. اغلی اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو ستاسو نظر څه ده؟
مننه ستاسو ډیر سپ سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پریکیږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کیږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډیر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلی د اختر نه څو ورځې مخکې ډیر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډیر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا د سي استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکولې شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دی وکولې شي وربند، یعنی یو دایمي او دوامدار وربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم ندي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي، یو څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي وربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشې کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي، او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دوی هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که 315 ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو وربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په 312 ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیان دي.
مننه اغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر خغل اقبال خیبر هم د اوسله پروگرام سره یوځای شو. خغل خیبر ډیره مننه چې راغلی پروگرام ته. زغواړم لتا سو د لومړی پښتنه په دې شکل پښتم چې د یو د سولې د یو فعال پتوګه باندې اغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوي چې د اختر پورزو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو راوت او په بولان کې په یو بل ډز یو نکړی وی ویل چې کار نه در باندې لرو، خو لا اختر روس لا مغه سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنی لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورزلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شوم. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو وېرېدلی حالت دی. باوجود د دې چې اوربند حاکم و، خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته سره له دې چې جنگ نه و، خو انتظار یې ست چې وروسته به یو خونړی جنگ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و، خو منتظر ول چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پیښیدونکي. یعنی له اختر نه ناخوښه، له اختر نه خوند نه اخلي، او پیو بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم په ډیرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو خوند نه اخیست، او من مخته د یو بیکار انتظار شیبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکمو ویلي وو، له اوربند مخکمو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص و، د شپې 12 بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نه اوس سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدر پروت دی. او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي، ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوړي. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتي، او هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټول جامعه.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 اوه اته سوه دوه ویشت دوه سوه پنځه پنځوس او 0 اوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران، په خپله ولسمشر اشرف غني دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی، او هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لکه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر.
مننه ډاکټر اورزلا.
دا کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دیو خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، سنځل لپاره یو لار د حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپختنه لاغوې مترکو، یو اوریدونکو په سکایپ باندې لرو، دوی ته بوار ورکو. مهرباني وکړئ خپل لاند نظر راته وای. موږ د اختر نو ورسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکي بد سکیږي په موږ لاند مال کې.
افغان سلامت خیبر صاحب تا او اغلی اشرف تا او ازادی رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو تا فهم نورانی در سره په لیکم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي مو پروگرام د اختر نورسته د تاریخوالی په زیاتیدو باندې لرو
موضوع می اوریدلی دا موضوع می اوریدلی دا زما له د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده او دا پیغام می دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور د آرام سا واخلي. یعنی سانګزه صاحب تاسو باور وکوئ دلته پالینګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ د ولس په خاطر او رحم وکوئ په افغانانو باندې او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پرېږدي چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
وعلیکم
سلام مہربانی وکي
اول خو سلامونه تاسو باندې کوم تاسو دواړو ملمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارکي وایم د قربان سم سپینې خبرې کوي. واقعا دلته د درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څنګه څه ورته خوشاله و خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم. خلک و ایم دی ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو پر باندې څه بلا راځي او بیا به څونه منډې پرې کېږي او څونه ناویانې به کونډې کېږي بیا به څونه تور پیکان په خاوره ککړېږي بیا به څونه یتیمان د بابا پر قبر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والي اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنګ دی او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلی نن په نیمریج په نیمرو کې ناستې دي پر ځانو باندې ټوکرانه سرخولي لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و دا سپي الله جانه خلکو داسې بلی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکیا دغه وربند داسي وربندو خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک د توپک قرنچین غواړي د کلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندې اوسې قاری پښتون له جوزجان خبري وکړلې. برته براشو د پروګرام ملمنو ته خاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی کده څو کالې د سولې لپاره غونه پورته کړ. تاسو لوی بیلګې یاستي له هلمند راغلې تر شمال د افغانستان مو په لې مزل وک د سولې په خاطر باندې مګر تاریخواله لا زیات شو چا د افغان ولس غږ وانهوریده. څه فکر کوئ که په کور دننه غږ نه اوریدل کیږي گاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کیږي طالبان تم ویلوي اول ته یاډی دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزای صاحب نږدې کوای په 1950 کال راهیسې تقریبا 2 کال سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سره کله نه مخ کې د انګريز او د تزاري روسي باس کو الله هغه وخت خدای دې نږدې یو نیم 200 کال سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمن جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمن جنگ دی نه په کور د نن جنگ دی او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې د د روس او د امریکای د پدانګری ډول اوس چې نوې چپره شروع شوی ده د چین او د امریکای ده ګوري تاسو ګوري چې امریکای په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړته د غیر په مسلمانانو کار الته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار الته په انکانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل ون بیلډ ون روډ ده دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکای نه
فکر کوم د خارلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پښتنه وکو اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنی شوی دی څه فکر کوي یوازې غندنی کار ورکوي کنه باید هداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر خېلم دی هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضروري دي
مننه ستنګ زسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ما اخرنی بیانات یا غندني د ستاینی ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې د تروس نه دي توانېدلې چې داغي جګړې په حق لباندې یو نتیجې ته ورسیږي یو بیان یو ورکی هغه تماشومان وجل کېږي په هر ورځ کې داغي په مقایسه باندې کوم ګورو په دواړو اخرنی پیښو کې خنړی او پیښو کې په افغانستان کې ان ملګری ملتونو امنیت شورا زر تر زر اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو خبر کړل چې دیو دا حادثه یا پیښه محکوموي نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فائدہ نه کیږي په دې چې افغانستان خلک اولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب ویل واقعا دا د افغان د اولس جګړه نه ده دا د طالب او د عسكر په ترمنځ یو جګړه نه ده دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې سلويختو کالو کې نو اساسي خبره دا چې امنیت شورا د ملګری ملتونو باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملی ډول باندې په کار واچي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي د دې سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته د افغان خلکو سره دا نشته د افغانستان د حکومت سره د قدرت او صلاحیت نشته ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی نو دا غي د وجه نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه په عملی برخه کې کولی شي واخلی چې دغه ستونزه حل شي مونږ ولې د چي د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي لیکن افغان ولس ورس تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې په کلیو کې په باندو کې په مختلفو سیمو کې نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نام دغه دی چې دیو خاص تور باندې د امنیت شورا لکه څنګه چې تاسو ویل دیو هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې په واقع ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دیو دی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي
پس سیاسي د اگر کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزلا. خاغلی خیبر ساس ټلیفون مخکې بند شو کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لیک نورې مو کوي لاندې البته بیا به بل پښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي یوازې غندنی کار ورکی چې هغه د اوس هغه د غندنی پیل کړی دی د افغانستان د جګړو.
ګورې ستانګزای صاحب دا ډېره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې ترحم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي عمر له مخې افغانان وژل شوي دي چې 40 میلیونه نور هم وژنې. دوی ترحم نشي کولی، ترحم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپلې پرونۍ هیلې ته ورسي چې افغانستان د 15 صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودرې. ما نه درې ولې ودرې. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده. د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط ګوري، نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله. موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده کوي چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلي چې دې پروسه کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول خبرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګو وګورئ. په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. خغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغنه ده بشپړ شي. د افغانستان راتلونکې څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا. مننه.
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت، دغه سیستم، دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دوی د وتلو نه، په نظامي وتلو نه نوینم. ستونزه یا اندېښنې چې دي هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو، د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې څلوېښتو کلونو کې پیدا شوې دي، د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت باندې خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې ورزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته، ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم. خاغلی خیبر، یو نیم د وخت لرو، کلند راته وای د افغانستان راتلونکو څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه په وتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا خپل لوبې روانې ساتي په دې ځمکه. زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښتو کلونو کې چې کوم محشر و هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووځي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي. زده دی غواړم
اما از مش خلق دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی په کوټونو نه نوتی په مساجدونو نه نوتی دي ترغه چې خلق اواز پورته نکي او سړک ترونه وزي بل ژغ داګیز نکي واټ ترونه وزي ترغه په دنیا از مش خبره نه اوري او ترغه یو قامي ولسی دوا کو قدرت رامن سن شي دنیا از مش خبره په هیڅ صورت نه اوري نو ښه خبره دا ده او واقعي خبره دا ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شو خپل خپل اوازونه سره یو ځای کړو.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 خیونیز بحث مو سره واورید. ډیر مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغږیدل چې د اختر اوربند ولې اوږد نه شو، د افغانستان راتلونکي څه کیږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو، ځین اوریدونکو ته مو هم وخت ورکړو.